مستقیما د موضوع په ارتباط خبري وکي. اوس توجه وکړئ لمړی د افغانستان خبرونو ته چې نسیم شفق وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر او د بلخ والي د امریکا له دایمي پوځي اډو سره مخالفت وکړ. د ټوکیو کانفرنس د تیاریو په لړ کې او په افغانستان کې د پنګچونې څخه د ملاتړ په هدف په هند کې کانفرنس جوړیږي او افغان چارواکو له دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د نشي ټوکیو پر ضد مبارزه کې مهم رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د روسیې سفیر او د بلخ والي نن په دې هیواد کې د امریکا له احتمالي دایمي پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړ. د روسیې سفیر اندري لیونوویچ اوینسیان په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل هر امنیتي تړون چې په راتلونکو کې افغانستان له امریکا او یا هم کوم بل هیواد سره لاستیک کوي باید د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. د سرګند کړه له 2016 میلادي کال نو وروسته چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټلو نیټه اعلان شوه اړتیا نه لیدل کیږي چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د بلخ والي وایي چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پوځي اډې د هیواد د نړۍ د سترو او پیاوړو هیوادونو د سیالۍ په میدان بدلوي. کابل او واشنگټن به د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې ترڅنګ تر یو کال پورې د یو پوځي سند په حق له هم پریکړې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان په اړه په هند کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره په افغانستان کې د پانګې اچونې او پر دې خبرې کیږي چې د ټوکیو نړیوال کانفرنس ته باید څه وړاندې شي.
د افغانستان د خوانه په کې د مالی سوداګرۍ معدن مخابرات او زراعت کلو پراختیا بهرنی چارو وزیران ګډون کوي او په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فضا څومره سرمایه ګذارۍ ته مساعده ده. ډېر فوکس په دغه کانفرنس په ټوکیو کانفرنس باندې وي.
د نوی دهلی په کانفرنس کې له یو شمیر افغان چارواکو سربیره د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په اخره کې به یو پریکړلیک هم خپور شي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او ځینو نورو دولتي ادارو له دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د دې پدیدې پر ضد زیات تبلیغ وکړي. د نشي توکیو پر وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل نن په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته چې د څلور ډیر شو ولایتونو څخه دینی عالمانو پکې برخه اخیستې و وویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د دوی رول خورا مهم دی. په عین حال کې د حج او اوقافو وزارت د جمعتون رئیس عبدالملک زیایی د نورو دینی عالمانو په استازیتوب څرګند کړ چې تر د نشي توکیو له تولید او قاچاق څخه نړیوال ملاتړ کم نشي د دوی تبلیغ هم لازمه نتیجه نه ورکوي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 35 افغانۍ لس پوله، یو سترلنګ پاوند 90 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 28 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1522 افغانۍ. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جناب قال کوزای وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال ویدیس کې د افغانستان پولو ته نږدې قبایلی سیمه کې د نننۍ بمی چاودنې د مړو شمیر شلو ته پورته شو. د خیبر روغتون ډاکټر اعظم وزیر مخکې ویلی و په دې چاودنه کې لکتر لګه 15 کسان مړه او د کوچنیانو په ګډون شاوخوا اتیا تنه ټپیان شوي دي.
تقریبا 15 کسان مړه شوي وي. زما خیال مطابق شمارل کې ګران دي خدای شپې تلاسو کسانو نه اتیا کسان نه بزیات زخمیان وي. ولې چې زمونږ ټول ایمرجنسی هم ډکا دا دوا وډونه هم ډکتی ډیر زیات ژوبل پکې شوی دا ایمرجنسی ده. ماشومان زخمیان دي خو د مرګ خو زنه شم ویل چې ماشومان څو کسان دي خو په دې کې زمونږ سوره وسایل چې دي هغه استعمالي کې لګیا دي.
چاودنه د خیبر درې د لنډی کوتل په بازار کې شوې او سیمه ییز چارواکه ارشاد خان وایي دا چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې شوې او د حکومت پلوي قوم زخخیلو کسان پکې پنخه شوې ول. د زخخیلو قوم د سیمه ییز جګړمار مخالفت کوي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې خو په تیرو وختونو کې په سیمه کې زیاتې حملې اسلامي بنسټ پالو کړې دي. د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې نن لږ تر لږه 2 تنه زیارت کوونکي هغه مهال مړاو شاوخوا 80 نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس یې له یو پله نه وغورځېده. زیارت کوونکي له شیردي سای بابا له معبد څخه کور ته روان ول چې سهار وختي د سپرلۍ بس ټکر شو. د نړیوال روغتیا سازمان د ارقامو پر اساس په هند کې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په سړک کې د موټرو د ټکر زیاتې پیښې کیږي او لاملونه یې تر ډېره حده د موټر چلوونکو بې پروایي او د سړکونو خرابۍ په ګوته شوي. په 2010 کال کې په هند کې په ورځ کې شاوخوا 368 کسان په سړکونو کې د موټرو د ټکر په پیښو کې وژل شوي ول. د سعودي عربستان شاهي کورنۍ وایي ولیعهد شاهزاده نائف وفات شو. نوموړی د 80 کالو په عمر و. د سعودي عربستان پاچا عبدالله په ویلامی کې ویلي شاهزاده نائف به د یکشنبې په ورځ په مکې معظمې کې خاورو ته وسپارل شي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وایي شاهزاده نائف په بهر کې په یو روغتون کې په حق رسېدلی دی. نوموړی له 4 میاشتو راهیسې ناروغه و او په سویس کې تر درملنې لاندې و. شاهزاده نائف په 1915 شاهزاده نائف له 1915 کال راهیسې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر و او په خپل هیواد کې د القاعده شبکې پر ضد د مبارزې چارې پر مخ وړلې. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نو ده د 2011 کال د مارچ د میاشتې له زلزلې یا سونامي او په فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د ستونزو راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د 2 اټومي بټیو د بیرته چالانولو امر ورکړ. د 2011 کال د فاجعې له امله په ټول جاپان کې اټومي بټۍ د ازمیښت او یا هم ترمیم په مقصد تړل شوې وې. د جاپان صدر اعظم کویټو ښار ته نږدې په اویې تاسیساتو کې د 3 او 4 بټیو د فعالېدو امر د دې لپاره ورکړ چې په اوړي کې د برېښنا د سختې اړتیا ستونزه حل کړي. د جاپان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر یوکیو ایدانو وایي په اټومي تاسیساتو کې حفاظت د کارونو په سر کې دی او په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا بیا تولید به زیات وخت ولګیږي. د له خلکو وغوښتل چې د برېښنا سپما ته دوام ورکړي. په عین حال کې په سلونو جاپانیانو د صدر اعظم له کوره بهر مظاهره وکړه او د اټومي بټیو د بیرته فعالولو پر ضد اعتراض وکړ. یو تر مظاهره کوونکي وویل دا ډېره مهمه ده چې جاپان باید په اټومي انرژۍ تکیه کمه کړي. زه فکر کوم که چیرې موږ د خپل ژوند ډول بدل کړو نو دا ستونزه حل کېدای شي. که چیرې هر سړی دا مفکوره عملي کړي نو موږ به له اټومي انرژۍ پرته ژوند پر مخ بوزو. دا ډېره مهمه مسله ده. د تیر کال اټومي فاجعې وروسته په زرونو کسان کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او زیاتې سیمې د اټومي شعاو او ذراتو د خپرېدو له امله د استوګنې وړ نه دي. مصریان نن د جمهور ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې چې د اخوان المسلمین کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق پکې ولاړ دي رای ورکوي. په مصر کې سیاسي تاوتریخوالی جګې سطحې ته رسېدلی او شاوخوا 1,500,000 عسکر په لارو کوڅو کې ځای په ځای شوي چې د 2 ورځنۍ رای ورکونې په جریان کې نظم او امنیت ټینګ کړي. زیات شمېر مصریان اندېښمن دي که چېرې احمد شفیق په انتخاباتو کې بریالی شي یو ځل بیا به د حسنی مبارک د رژیم په څېر نظام په مصر کې حاکم شي. نور مصریان بیا اندېښمن دي چې محمد مرسی ممکن دا هیواد دیو اسلامی نظام پر لور سیخ کړي. مرسی د جمعې پر ورځ د انتخاباتي مبارزې پر وروستۍ وینا کې ویل د ده تر مشرتابه لاندې مصر به د عیسویانو او غیر مذهبي کسانو حقونو ته درناوی وکړي. د جمهور ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې محمد مرسی د رایو په سلو کې 43.1 او احمد شفیق په سلو کې 23.6 ګټلې وې. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز شما را به ساعت 2 برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این ساعت درباره کنفرانس های بحث میکنیم که قرار است درباره افغانستان در دهلی نو و توکیو برگزار شوند. انتظار میره که در 28 جون کنفرانس درباره افغانستان در هند دایر شود که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری در افغانستان تمرکز خواهد شد و روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور بحث میشه. اما در 8 جولای در شهر توکیو ژاپن روی تعهدات مالی جهان بعد از سال 2014 با افغانستان بحث میشه و تعهدات هم صورت خواهد گرفت. مقامات افغان این کنفرانس ها را به نهایت مهم خواندند. می خواهیم که در یک ساعت یا کمتر از یک ساعتی که با شما هستیم و شما هم بشنویم که شما درباره برگزاری کنفرانس ها چی نظر دارین. مهمان های ما هستند وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان. آقای غازی خیل شما را هم خوش آمدید میگیم.
بله سلام بر شما و بر شنونده محترم رادیو آزادی.
سلامت اوسه شغل وحید توحیدی تم منتظر یو لاتر اوسه پوری تشریف نه دراوړ. غازی خیل صاحب کته سی پسار کې زموږ اوریدونکو ته اول د هند کانفرنس ته هدف په ارتباط وای چې د نیو دیلی د کانفرنس اصلي هدف څه دی؟
وګوري هندستان د افغانستان یو دوه سیواد دی تر اوسه پوری په تیرو لسو کلونو کې افغانستان سره د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو څخه زیاته مرسته کړې ده او دا ځل چې په هندستان کې کم کانفرنس پاتې وشتم د جولای کې دونکې ده په دې کې د افغانستان سکتوري وزارتونه برخه اخلي او ډیره مهمه موضوع پکې د اجنډا کې شامل ده د ټوکیو کانفرنس ته تیاری او طرحې وړاندې کول او په افغانستان کې په دې خبرې کول چې څومره فرصتونه څومره امکانات کمې لاسته راوړنې او کوم چیلنجونه تر اوسه پورې وجود لري په دې کې به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان د مالیې وزارت معدن وزارت ترانسپورت انرژي او بو برېښنا دغه وزارتونه به په دې کې ګډون کوي او هلته به ماغه خلک وي د غي خوانه د سیمې د هیوادونو د نړیوالې ټولنې استازي د افغانستان لخوا به په کې د سکتوري خصوصي استازي هم ګډون وکړي او نړیواله ټولنه به د افغانستان د خصوصي سکتور سره اوس او راتلونکي یعنی 2014 کال وروسته خپل مرسته اعلان کړي په دې کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د سیمیز سازمانونه هم ګډون وکړي
بله بله تشکر صاحب خب دقیقا غازی خیل صاحب اگر درباره هند بگوین قسمی که ما شنیدیم گفته میشه که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری ها در افغانستان بحث میشه شما به عنوان سخنگوی وزارت تجارت افغانستان چطور میبینین زمینه سرمایه گذاری در افغانستان آیا با وضعیت امنیتی که فعلا در کشور حکم فرماست چطور میبینین آیا کشورها و شرکت‌های خصوصی دل خوشخواد کردن که به این کشور سرمایه گذاری کنن؟
څه فکر کومه کته سی په تیرو لسو کلونو کې وګورئ چې څومره نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شوي دي او سرمایه ګزاري لپاره یا د افغانستان حکومت غوښتنه کړې ده له نړیوالې ټولنې نه لام سایګان نه له نور اروپا نه امریکا نه په څنګړې توګه له چین نه چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي ممکن یو چیلنج وي ناامني مګر ناامني دومره به حد زیاته نه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګزاري مخه ونیول شي افغانستان اوس یو لاغه هیوادونو څخه دی چې د نړۍ سرمایه گزاران غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان کې سرمایه گزاري وکړي ځکه افغانستان یو لاغه هیوادونو څخه دی چې د دوی مادنیات له تر اوسه پورې نه دي راسپړودل شوی په خا بیا او په کیفیت باندې دوی کولای شي له افغانستان څخه مادنیاتونه استفاده وکړي او د افغانستان سیستم هم خوشبختانه رقابتي سیستم دی او هر چا وګټله یعنی کانډي والی کمپنی وګټله او
شما خوشبین هستین قدر منابع موانع امنیتی را البته در برابر استخراج منابع طبیعی افغانستان مشکل عمده نمیدونین آقای تویدی هم تشریف آوردن سخنگوی وزارت مالی افغانستان آقای تویدی شما را خوش آمدید میگم یکی از موانع عمده دیگری که در سر راه سرمایه گذاری در افغانستان وجود داره فساد اداری در افغانستان است چی فکر میکنین شما در این کنفرانس های بین المللی میتونین که کشورهای اشتراک کننده را و همچنان شرکت های خصوصی بزرگ بین المللی را قانع بسازین که در افغانستان دیگر او فساد اداری که قبلا وجود داشت دیگر نداره یا ای که شما اقدامات جدی را برمیدارین تا این شرکت ها و این کشورها بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن
من نستاسو نه استاسو د درنو اوریدم کنه هم درنګ ټولو دوستان ته اوریدم کو ته خپل سلامونه ونه کې هله ډلې کوم طبعا دغه 22 پروګرامونه چې د افغانستان د ملي اولویت په برخه کې نیول شوې دي یو هم د الکترونیکی حکومتداري برخه ده چې په دغه کې تر ډیره بریده د فساد د کاهش هم درنګ د فساد مخنیوي او د لاسبورتون د مخنیوي لامل ګرځي طبعا هغه سیزونه چې یا هغه غوښتنه چې د افغانستان حکومت لري د بین المللي ټولنې څخه یا نړیوال ټولنې څخه هغه هم خپل غوښتنې ځنګړي هم لري چې په دغې غوښتنو په برخه کې یو همداده چې څنګه کوي شو چې موږ د فساد مخنیوي او لاسنیوي وکړو او د نور د فساد د جرل نور ټول کړو چې البته دغه یو برنامه چې مخکې تاسو ویل د الکترونیک حکومت درې چې برنامه ملي شفافیت پکې هم غښتی دی یو ځنګړ اولویت پکې دا دی همدارنګه د 13 لس کلونو تجارب دغه ناس ته چې مخکله کانفرنس نه البته پرونم چې یو دویمه ناس ته او همدارنګه دغه مخکې مزینې ناس شوي وي او د نوروس په هم ځین نور ناس کېږي دا هغه ناس چې د 13 لس کلونو دغه ناخوالو همدارنګه د زینو استونزو د ترخه تجربه څخه ګټه غسل کیږي او د غینه البته د غې د مخنیوي په برخه کې
بل څه
کوم نور جګیږي.
سلامت اوسې توحیدی صاحب. غازی خیل صاحب وویل شول چې د هند په کانفرنس کې به نړیوال پانګه چون کې تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په ځینو برخو کې کړی هم ده، مثلا د عینکو مسو، د شمال د تیلو، همداراز د حاجیګک د کان د استخراج لپاره هم هندیانو علاقمندي ښودلې ده. په نورو کومو برخو کې فکر کوي چې نړیوال حاضر دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي؟
نړیوال خو سپورې په دغه برخو کې ډېره غټه سرمایه گذاري کړې ده. تیر جمعې په ورځ هم د ترکمنستان غاز چې د افغانستان له خاورې تاجکستان او چین ته ځي، د چین له یو مهمې معتبرې کمپنۍ چې د چین ملي پټرولیم کمپنۍ ده، د افغانستان د معدن وزیر لخوا نور سره لاسلیک شو چې د افغانستان لخوا نه به د دوی یعنی ترکمنستان ته د ترکمنستان غاز به افغانستان له لارې چین ته او تاجکستان ته تیریږي. چې دې نه مخکې د چین یو دغه کمپنۍ د افغانستان مهم یعنی په د امو سین سره خوا کې چې کوم د نفتی موادو درې بلاکونه دی هغه ترلاسه کړي دي او تمه ده چې د میزان میاشت تر اخیرو پورې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی په افغانستان کې نه یوازې د سرمایه گذاري لپاره بلکې د معدنیاتو باندې د پنکونې لپاره هم ډیره زیاته زمینه مساعده ده.
بله تشکر. خب به شنونده های رادیو آزادی هم یادآور میشیم بازم که شنونده های شما میتونین در این بحث مساهم بگیرین، نظرتان رو شریک بسازین و توقعات را که از حکومت افغانستان دارین در این کنفرانس ها در ارتباط به این کنفرانس ها میتونین با میمونان برنامه شریک بسازین. شماره استدیوهای رادیو آزادی را براتون میگم 0799-203-540 و همچنان 0700-822-755. شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-41-01 و 0042-02-21-12-42-01 و همچنان صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم در اختیار شماست.
آوردور کم لرو
شنوندی هم روی خط داریم، بفرمایید.
زن معرفی که آزادی
رو.
و علیکم السلام.
آوردیم آقا.
بله صاحب مهربانی.
بله سروان سوزو تا تا خطول احترامات سلامون اولانی کنو زتا سو ملمانو تا
سلامت
رادیچ پا حقیقت با.
بله سب آواز متید شو
با
آواز زیل کشی
درباره حقیقت میخواستی صحبت که متاسفانه که
حقیقت
تلفون تا حقیقت شد. بله خب میشه اک دوباره تماز بگیرین شنم.
بله آزیدون که لرود زن معرفی که
میخواد تلفون هم قطعست به این که شنم دیگر داریم. بفرمایید رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود صحبت کنه.
رادیو تیتا که خبری اوکی
رادیو تانا خاموش کنین، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
سب مهربانی مهربانی که خان زمان سب بله سب استاسی خبری او رو خبری اوکی لطفا.
در افغانستان خبری بیرس در بغرق کردون جیسر کم خالق دیدن
لطفاً لطفاً با اصلی موضوع بانی خبری وکه لشکایتون و تیرشه اصلی خبر وکه.
اصلی خبر ما داده که در اوز برغم بانه که در دورتم دوز تکسور لده در اسکیل آوانی که بخبر ما که در ایران بانه که فالسی وفتان سرکی در دیگر که بسامنی که ایران
صحیح شو. ډیره مننه متاسفانه ستاسو آواز هم واضح نه راتو، خو بیا هم پوه شو. سره بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ستاسو مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم. باندې احترامات تاسو د مېلمنو په ډېر احترام سره غواړم چې په افغانستاني نظر کې چې د افغانستان حالات پر کومه روان دي او په کومه خوا د اوس حالات روان دي، ولکه خصوصي سکتوري ولکه تجارتي ولکه خبري، تاسو راسي دغه د میدان وردګو ولایت ته وګورئ، املاس مې پرکړه د ولایت څو دې پاتلون مونږ وایي شهید امنیت ستاسو د خلکو لپاره کار ته ولکه تجارت یې شي دا سیاست مدارانو نه غواړو چې ولکه مو د خلکو کورونو مال دې جوړوي. دا د دروغ ویل نو هیڅ په دات ولکه فریما پنځه نفر چې کابل کې دي ښه پات
شاید هم در ولایت شما یا در ولسوالي شما امنیت خیلی خراب باشه، اما در بعض مناطق دیگر خصوصا کابل و راه های شاهراها در افغانستان ما همه روزه گزارش هایی داریم که کاروانهای تجارتی عبور و مرور میکنه. چه فکر میکنین؟
بله صحیح است. بیشتر با احترام، امروز پنج تانکر در ساحه نزدیکی ولایت میدان وردک در گرفته. این رقم امنیت است. شما به یک امنیت کابل خوشید که در کابل امنیت باشه، مکتب باشه. شما فکر کنین
بله
مکتب مسموم میشه، این
دی
خود مدیر مکتب
دست داره. بله سلام علیکم. موضوع وضو و
بله اشاره داشتیم به این موضوع و گفتیم که ناامنی یکی از موانع عمده در راه سرمایه‌گذاری در افغانستان.
که لرو بیا به ملمنو تو شد زن معرفی که آزادی رادیو
سلامون ازا ارتکیم لومره خود یه اولان بیز لرم اگه پختن در دیر مهمه دوست که سلیوی خطا سو گواله که پنگوال افغانستان تاره جلب کرای
بله سو
همه خبر در تا دخیلی بخونه دیل که وزر دوستان یه مثال ده در دیر بخت سی کیوی ستا پنگوال دو لحل تر اوتا وستا ما تباد رک وزر که دوانستان ملک خوزه این کلوی خواست نفسه دو همه خبره کاس چې کوم شرکت سره قرارداد کوي لطفاً وته وایي چې کار به زر شي ریکه دا څنګه نه کډمی چې عینک کډمی څنګه کار به سره وایي او معنا کوي زر کله اوسه د خارج شي کدا چې د پنه زموږ کې درد نکړي او کوه چې هان کار وشي او وخت هم مر قانون لري وایي معنا موږ به د نور سره مرسته کوو نو تاسو په کوم نه په دې ځین وخت نه کوم چې قانون عمل کوي بلکې کوم شرکت
سره
خبره ډیره مهمه ده
تشکر
تاسو
سلامت اوسه کور ودان نو نه پېژم دل کوم زار سره ارتباط لري د مالی له وزارت سره که د تجارت او سودا صنایعو له وزارت سره که هر یو غواړي ځواب ورکړي دوی اوریدونکو ته خصوصا وروستي ته اټک صاحب ته د دوی د اندېښنې په باب څه وایست
خا زه فکر کوم دا د سوالونو او چې دا د دوړو وزارتونو پورې تړاو ځکه نه لري چې دوی ډیره خبره په خاغلی رشید دوستم باندې و چې دوی د دغه سي مادنیاتو ته موانی ګرځي زه فکر کوم په هغه باره کې خو د افغانستان د مادن وزارت د افغانستان ملي امنیت شورا ته ریپورت ورکړی دی او غوی هغه قضایي ارګانونو ته وظیفه سپارل شوې ده او تحقیقات جریان لري په دې اړه
بله سلامت باشه.
همچنان از میخواستیم از توحیدی صاحب بشنویم. وزیر صاحب مالیه گفتن که تا سال 2014 افغانستان به شکل از اشکال از لحاظ مالی و تامین هزینه های داخلی به خودکفایی خواهد رسید. در این مورد میشه که بیشتر توضیح بدین توحیدی صاحب؟
تشکر. تا 2025 است البته، تا 2014 نه. این موضوع ما دوره تحول که امی 22 برنامه اولویت ملی را که دیزاین کردن این شکلی است که و عنوان این سند دادن به سوی خودکفایی، یعنی ما به سوی خودکفایی قدم های بزرگتر نمیگذاریم. چرا؟ البته در طی 10 سال گذشته کمک هایی که به حکومت افغانستان آمده زیادتر کمک ها به غازی خیز معلوم است و به شما بزرگواران و به شنونده های عزیز معلوم است که زیادترش از بودجه ملی نبوده، یعنی بودجه غیر اختیاری بوده که از طرف خود دونرها و مؤسسات به مصرف می رسید و 20% از او یا کمتر از 20% از طریق بودجه ملی تطبیق شده که او بسیار نتیجه خوبم البته در بر داشته. این کنفرانس توکیو که ما در این نشست داریم یگانه یکی از بخشای و درخواست های حکومت افغانستانی است که ما بتانیم مصارفی که در پروژه های انکشافی و در برنامه های انکشافی میشه ای از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف شوه و زیادتر امی کمک ها که صورت میگیره از طریق بودجه ملی افغانستان صورت بگیره نه از طریق غیر اختیاری.
توحیدی صاحب حداقل ما توافقی از این میرم پا امدی ارتباط دی مالی وزیر پرونوول چی افغانستان به تر 2040 پوری د کال 15 میلیارد ډالر او تارتیا ولري. آیا دا پیسې لوغو سره لوغو بیل دي چې د افغانستان لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره غوښتل شوی دي؟ دا د دوړو لپاره دومره دي که کنه د انکشاف لپاره یوازې دي؟
نه نه جناب غزنفر صاحب، دا یوازې دغه پیسې چې غوښتل شوې دي دا ځانګړي د انکشافي پروژو لپاره دي او د انکشافي برنامو لپاره دي. د امنیت برخه چې دغه د شیکاګو په کنفرانس کې شوی هغه جدا برخه ده. نه یوازې در امنیت چې موږ د 15-16 میلیارد ډالر په غوښتل شوې استو چې هغه تر اوسه پورې نړیوال په ټولنه موږ سره 3.1 تقریبا دغه یو هوکړه تر اوسه پورې کړی چې موږ همدغه ناس ته روانې تر اوسه موږ کولی شو چې هغه دوشت برنامه چې مونږ ډیزاین کړو دغه د مصرفاتي برخمو ډیزاین کړی دی دغه تینات د 15 تر شپږو پورې د 3.5 تر شپږ میلیارډ ډالر پورې مونږ غوښتن کې شو چې دا په مرور د زمان دا کمیږي څنګه فردن مونږ اوایت او ضرورت ترمنځ دغه واټن چې دی دغه پوره کوو وس مونږ اوایت لرو فرزن لس فیصده خو ضرورت لرو 90%. کله چې موږ د بنسټیز کارونه یا حکومت افغانستان او د افغانستان پس د ټوکیو د کانفرنس هغه بنسټیز کارونه شروع کی فردن لکه د اوبو بندونه جوړ شي د حلقوي سرکونه جوړ شي همدارنګه د کارګو میدانونه جوړیږي همدارنګه د ریل پټری جوړیږي همدارنګه دغه نور بنسټیز پروګرامونه چې دغه ټول کته سو غختل بیا به تاسو تشریح کوم چې کوم بخنه غواړم کوم برخې دي د دغه اوایت چې ورځ په ورځ یا کال په کال ډیریږي هغه مرسته چې نړیوال ټولنه دی هغه کمیږي سرقم فردن اوس موږ لس فیصد اوایت لرو 90% ضرورت لرو خو تر 2023 پورې موږ به زموږ د کومکونو هغه ترګیټ صفر ته یا هم لس فیصد ته ورسیږي سرقم یعنی چې لس فیصد به کومک وي 90% به د افغانستان د بودیجې او دغه بنسټیز کارونه به شروع کیږي یعنی موږ کوی شو چې 2023 نه په خپل ولاړ افغانستان لرو او کمرستم ارتیو لري حداقل 10% یا 10% نه یو څه کم
کوم شما بفرمایید.
بله سر. چل پیشم که جامعه جناب غازی خیلی سر که شما صحبت کردین در بخش اواید معدنیات البته در سرمایه گذاری هایی که در این بخش ها شده یعنی بسیار اواید خوبی را ما توقع کرده بودیم که تقریبا دیزاین شده که تا سال 2016 در حدود 300 میلیون دلار و یا تا 2 میلیارد دلار الی 2016 اواید معدنیات ما که پیش بینی شده و شکلی که دیزاین شده انشاءالله که چی می داشته باشه اواید داشته این باشه و یعنی یک پیشبینی بسیار مؤثر و برنامه بسیار دقیق
یعنی دی موتی اوریدون که پا قول چی ویلی بایم دی آینکو پا مصبانی کار دی رو روانده تاسی لدی سرا سرا خوشبینی از چی نا کار صحیح شکل سرا پا مخ روانده
غزن فرصت پس دینا ما مخکم دا یادونه وکړه چې ډیر کوشش به پدی وشي او زموږ د دغه برنامه دغه سند یوازنې غوښتنه د نور غوښتنو تر څنګ ده چې هغه هر برنامه چې تطبیق کیږي باید د افغانستان د ملي بودیجې د لارې هغه تطبیق شي او که آیانا بیا هم تر 50% پورې موږ په دې هوټمن یو چې باید دغه انکشافي پروژې د افغانستان د بودیجې د لارې تطبیق شي او که آیانا بیا هم غیر اختیاري یعنی هغه خپل غیر اختیاري بودیجې هغه مصرفوي هغه به داسې وي چې د افغانستان دغه 22 اولویتونه چې ډیزاین شوي دي باید په دغه برخه کې وي داسې نه فرضاً چې یو زموږ یو وزارت د خپل تعمیر لپاره یو موضوع واخلي او پاغه مصرف کی دا د منلو وړ نه دی کایان بیا هم غیر اختیاري بودیجه راځي هغه اولویتونه چې ډیزاین شوی باید په دغه اولویتونو باندې ولا کول
شي. بله تشکر
غازی خیل صاحب نه پښتنه لرم غازی خیل صاحب تاسو مخکې وویل چې د دیلی په کانفرنس کې باید ټوکیو د کانفرنس په باب هم خبري وشي د ټوکیو د کانفرنس په تیاری د ټوکیو په کانفرنس باندې ولې د دیلی په کانفرنس کې خبري کیږي او کیږي په څه موضوع باندې
وګورئ په ټوکیو کانفرنس چې په 8 د جولای باندې په جاپان کې کیدونکو دی او په 28 د جولای په هندستان کې دی خو 8 د جولای نه مخ کې بل لغم جوړ شي په جاپان کې او هغه یو مشورتي غونډه به چې په هغه کې هم د ډیرو هیوادونو استازي وي او هندستان هم تاسو پیږی د افغانستان یو دوست هیواد دی او هلته هم د دوی له تجربو نه ګټه پورته شي په هغه کې هم د سیمې د هیوادونو د سیمې سازمانونو او نړیواله ټولنه وی د افغانستان د خصوصي سکتور ډیر سوداګر به هلته حضور ولري او دوی سره به بحث وشي او دوی بل افغان حکومت ناغه غوښتنه وکي چې د ټوکیو په کانفرنس کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې نه څنګه وغواړي او اولیتونه به ټول یعنی په ګوته شوی دي چې په کومو برخو کې افغانستان غواړي د ټوکیو کانفرنس ته ولاړ شي او څومره پیسې مرسته غواړي فرضاً 15 میلیارد امریکایي ډالر غواړي په کومو برخو کې غواړي فرضاً موږ څه غواړو چې په راتلونکي یعنی له 2015 کال کال نه تر 2000 کال پورې افغانستان غواړي چې 1400 کیلومتر سړک جوړ کړي، 800 کیلومتر پوګدوالي غواړي د ریل پټلۍ جوړ کړي، همدارنګ غواړي چې 15 هوایی ډګرونه جوړ کړي. دغه هغه مهم پروژو دغه د توکیو د کانفرنس ته چې افغانستان حکومت زی دغه هغه مهم پروژو څخه دي چې یعنی په کانی زیرمو اوبو زراعت او صنعت سوداګرۍ برخو کې د افغانستان بنسټونه باید قوي سي، پیاوړي سي او خود کفا شي. یعنی دغه مرستې چې د توکیو په کانفرنس کې غوښتل کېږي 15 میلیارد امریکایي ډالر، دا به کال په کال باندې کمیږي، په دې خاطر چې د افغانستان عایداتي سرچینې به قوي کیږي او د دوی مرستې به کمیږي. او زه فکر کوم نړیوالې ټولنې تم دغه کانفرنس ډیر زیات مهم دی، ځکه چې د افغانستان حکومت دا اراده لري او چې مسولیت نور مني، سره دی چې په امنیتي برخه کې له پخوانه دا مسولیت منلی دی. انتقال پروسه تقریبا دویم پړاو هم خلاص شوی دی. نو زه فکر کوم دا د نړیوالو لپاره د افغانستان لپاره ډیر یو مهم کانفرنس دی، او د افغانستان حکومت تم هم دا ده چې څه غواړي او څه طرحې لري، په کومو برخو کې لري، نړیواله ټولنه ورسره دا ومني.
بله، خب تاویدی صاحب، شما چه مطمئن هستین که جامعه جهانی با شما هم نظر باشه در ارتباط